د سهار اته بجې دي. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په انقره کې د افغانستان سفارت وایي هیواد ته د هغو افغانانو د مړیو انتقال دوام لري چې په ترکیه کې په یو جهیل کې ډوب شوي او مړه شوي وو، او د هلمند چارواکي وایي بهرني جنګیالي له حمله طالبانو سره په حملو کې مرسته کوي. د هر څه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی په مکړی خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکی. د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې ولس افغان سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل غوښتنه کړې، او د سوریې پوځ وایي چې د هوایي مدافع ځواکونو یې د پلازمینې دمشق په فضا کې د یو لړ حملو مخه نیولې ده. پښپر خبرونه. د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې ولس افغان سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا پیښه پرون ماسپښین د ملي پوځ پر یو کاروان د یو موټر بم چاودنې پر مهال وشوه. خبر پانه زیاتوي چې په دې پیښه کې اته تنه افغان سرتیري وژل شوي او نه نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې په دې حمله کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي. په همدې ورځ په کندز ولایت کې هم چارواکو د طالبانو په برید کې د اتو امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر تایید کړ. په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل هڅې روانې دي، په ټول هیواد کې د تشدد د زیاتېدو راپورونه هم ورکول کېږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل غوښتنه کړې. ښاغلي کوبیا پرون دوشنبه پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې هیڅ شی باید د دې خبرو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. د نوموړي په وینا د پاتې بندیانو پر تبادلې او اوربند د بین الافغاني خبرو په لومړیو ناستو کې بحث کېدای شي. افغان چارواکي په جولای میاشت کې د بین الافغاني خبرو پیل ته هیله من و، خو تر اوسه هم د دې خبرو د پیل څرک نه لیدل کېږي. تندر قلی اردو وایي چې په غزنی کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې اته تنه طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د 203 تندر قول اردو د رسنیو مسؤول امل خان مومند شیبه مخکې ازادۍ راډیو ته ویل چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ دا نښتې د غزنی د مرکز اړوند په عاشقوال، ارزوی خورد او ارزوی کلان سیمو کې شوي، او په نتیجه کې افغان ځواکونو د طالبانو حملې شنډې کړې دي.
تیره ورځ مازیګر مهال ترهګرو طالبانو د غزنی ولایت د مرکز اړوند د شقوال ارزوی خورد او ارزوی کلان په سیمه کې پر ملي امنیتي ځواکونو باندې برید پلان درلود، چې ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو دغه پلان د عملي کولو مخنیوي لپاره پر وخت اقدام وکړ.
ښاغلی مومن زیاتوي چې په دې جګړه کې د طالبانو د دوو قمندانانو ملا حضرت خالد او ملا طلحه څلور جنګیالي وژل شوي دي. نوموړی همدراز وایي چې افغان ځواکونو په دې جګړه کې د طالبانو وسلې او مهمات هم ولجه کړې دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د سوریې پوځ وایي چې د هوایي مدافع ځواکونو د پلازمینې دمشق په فضا کې د یو لړ حملو مخه نیولې ده. د سوریې دولتي رسنیو دا خبر پرون د جولای په شلمه ورکړ او ویل چې په دې برید کې اووه دولتي سرتیري ټپیان شوي دي. لویدیځو استخباراتي سرچینو ویلي د حملې اسرائیلو کړي چې په ترڅ کې په سوریه کې د ایران پلوي اهداف په نښه شوي. د دې بریدونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، او اسرائیل هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په هغو تصویرونو کې چې دولتي رسنیو خپره کړي دي، د دمشق په فضا کې چاودنې ښودل کېږي. متحده ایالاتو یو لس نوري چینایي کمپني په خپل تور لست کې ورزياتې کړې. دا اقدام په شنجن ولایت کې د بشري حقوقو د سرغړونو په تړاو شوی دی. پیکینګ لدې کابل تر فشار او انتقاد لاندې دی چې ل 2019 کال راهیسې په شنجن ایالت کې څه باندې 1 میلیون اویغور ټبري او نور مسلمان اقلیتونه په ځنګړو مرکزونو کې ځورولي دي. چین وایي دا کمپونه روزنیز دي او تر ډیره د توندلارۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف جوړ شوي. د امریکا د خزانه وزارت پرون وویل په تور لست کې نوې شامل شوي کمپنۍ په شنجن کې د اویغور او نورو مسلمان اقلیتونو لکه د قزاقانو، قرغزانو، تاجکانو او نورو قومي ډلو په شاقه کارونو کې ښکېلو. پیکینګ د دې اقدام پر وړاندې تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې له دې دا ډول اقدامات د چین په کورنیو چارو کې د امریکا مداخله بللې وه. او اوکرایني چارواکي په تور سمندرګي کې د څو هیوادونو د ګډو پوځي تمرینونو د پیل خبر ورکوي. د اوکراین د سمندري ځواکونو قومندان اولکسی نش پاپا پرون په یو ویډیوي وینا کې د دې تطبیقاتو پیل اعلان کړ. چارواکي وایي د دې تطبیقاتو هدف چې د نهو هیوادونو پوځیان او وشت کشتۍ او 19 الوتکې برخه پکې لري او د جولای تر شپږویشتمې پورې به دوام وکړي په تور سمندرګي کې د امنیت ټینګښت دی. د اوکراین دفاع وزارت له دې مخکې ویلي وو چې د کورونا د وبا له کبله سږ کال د سمندري وږمې په نوم تمرینات به یوازې په سمندر پورې محدود وي. د څو هیوادونو دا ګډ پوځي تمرینات له 1990 کال راهیسې پیل شوي او هر کال ترسره کیږي. زموږ راغله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې اونیز پروګرام خبريږي. دا پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبرې برخې اوریدو ته رابولم. په انقره کې د افغانستان سفارت وایي د هغو افغانانو د مړو د لیږد بهیر دوام لري چې په ترکیه کې په اوبو کې ډوب شوی او مړ شوی. د افغانستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر حبیب احمد خنجانی ازادۍ رادیو ته ویل چې ډیرای مړي به د چهارشنبه او جمعې په ورځو کابل ته ورسیږي. نوموړي ویلي تر اوسه د 24 افغانانو مړي پیژندل شوی دي. د جون په 28مه د غیر قانوني پناه غوښتونکو یوه کښتۍ د ترکیه په وان جهیل کې داسې محل ډوبه شوه چې له ایران را روانه وه او په کې سپاره خلک ټول مړه شول. په دې اړه نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې واوري.
د افغانستان دوه هوایی شرکتونو په وړیا ډول له ترکیې څخه افغانستان ته د دغه هیواد د وژل سوي وګړو د انتقال مسولیت په غاړه اخیستی. د افغانان د ترکیې د وان شار په اوبو کې د یوې ډوبې سوي کښتۍ سپرلیول. په انقرې کې د افغانستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر حبیب احمد خنجانی د جولای پر 6مه ازادي راډیو ته وویل چې ترکیې د آریانا او کامیر هوایی شرکت ته اجازه ورکړې چې دغه هیواد ته د مسافرو د انتقال پرته د افغانستان د وژل سوي وګړو مړي او هم نور افغانان خپل هیواد ته ولېږي. شغل خنجانی زیاده کړی چې د دوغه مړو د انتقال لړۍ به د اونې تر پای دوام وکړي.
فلانسه جسد په استانبول هست
نه وی اوس محل درې مړي په استانبول کې دي. موږ به دا کار داسې تنظیم کړو چې په آریانا او کامیر الوتنو کې ولجدول سي. د چهارشنبه او جمعه په الوتنو کې به دا مړي انتقال کړو. دا پیښه د جون پر 28مه د ترکیې د وان شار په اوبو کې وسوه. شخو شپېته پناه غوښتن کې په هغه کښتۍ کې چې په غیر قانوني ډول ایران څخه روان ول ډوب سوه. په انقره کې د افغانستان د سفارت شارج د فیروي دا پیښه احتمالاً د کښتۍ په ماشين کې د تخنیکی ستونزې له کبله رامنځته شوې وي. شغل خنجانی د مړو د هویت په اړه ازادي راډیو ته وویل
با تعداد 58 جسد دریافت شوه.
دوی وی اته 50 مړي موندل شوی دي چې له دې ډلې اته وشتې پیژندل شوی. دا کسان هم د خپلوانو له خوا پیژندل شول. د تر اوسه څرګنده نه ده چې ټول به افغانان وي. موږ یوازې وټونې دلو د څلور وشتو افغانانو مړي د هغوی د خپلوانو په مرسته و پیژنو. شغلی خنجانی زیاته کړه ځینې مړي چې د پیژندلو نه وو په ترکیه کې خاورو ته وسپارل شول. دغه افغان ډیپلوماټ په خبره لدی پیښې څخه د دریو ماشومان مړي هم له اوبو راستل شوی دی. د ترکیه د کورنۍ او چارو وزارت وایي په یاد کښتۍ کې له 1557 کسان سپارول. د لومړی ځل نه دی چې د افغانستان وګړي د ترکیه په اوبو کې ډوبېږي. تر دې وړاندې هم ورته پیښې شوې دي. د دوشنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د دې هیواد وګړي باید له غیر قانوني سفرونو ډډه وکړي او خپل برخې برخلیک قاچاق کړون کو ته ونسپاري. ترکیه اوس مهال د یو شمیر افغانانو لپاره د لویدیځ اروپا پر لور یو لار بلل کیږي. له یوې خوا له ایران او بل لور ته له اروپا سره د دې هیواد نږدېوالی د دې سبب سوی چې اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تلو لپاره د ډېرو پام ځان ته واړوي. جګړې، بیکاری او بېوزلۍ ډېری افغانان اړیستي چې د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته مخه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره ترکیه د نړۍ په سطحه د غیر قانوني پناه غوښتونکو تر ټولو لوی کوربه بولي. شاوخوا 4 میلیونه پناه غوښتونکي په دې هیواد کې اوسېږي چې ډېری یې د افغانستان او سوریې وګړي دي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ل آزادی رادیو یو ساعت ځانګړی خبرونه اوري چې د رادیوي مجلې له پروګرام لپاره ځانګړی دی. قدرمن اوریدونکو د شپه خبري برخرونه ده او تاسو را بولم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې اجمل اند چمتو کړی ده.
د ایشیا لایټ انلاین ورځپاڼې د بین الافغاني خبرو په پایل کې د ځان پاړی ولیکنه خبره کړې. لیکوال وایي حکومت او طالبانو یو بل د دې بهیر په زندبلو ملامت کړی. د قطر په پلاسمینه دوه کې فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې لمخې د افغانانو خپل منځي خبرې باید د مارچ د میاشتې په 10 پیل شوې وای. خو داسې ونه شول او یو مهم سبب هم د طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر سر اختلاف و. دا دوه په هوکړه کې ویل شوی چې د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې به افغان حکومت د طالبانو تر 5000 پورې بندیان او طالبان به هم شاوخوا زر حکومتي اسیران له خپل زندانونو آزادوي. خو دا بهیر تر اوسه هم بشپړ شوی نه دی. واشنگتن ټایمز په کابل کې د کرونا وایرس په خبرېدو لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې په دې برخه کې شته ستون زیات شوی او دا چې کورنۍ څنګه د کابل په سلبستریز روغتون کې د خپل ناروغ خپلوانو پالنه کوي. په لیکنه کې ویل شوی د ناروغانو د کورنیو ډیر غړي د خوندیتوب ځانګړي وسایل نه لري او یو شمیر ویلي چې بل چاره ځکه نشته چې په روغتون کې د طبي کارکونکو شمیر ډیر کم دی. په افغانستان کې د کرونا وایرس لومړی پیښه په هرات ولایت کې د کب د میاشتې په لومړیو کې ثبت شوې وه. اوس د دې هیواد د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس تر 15 زیاتې پیښې ثبت کړي او تر 1000 زیات کسان په دې ناروغۍ تر اوسه مړه شوي. خوسارون کې په دې باور دي چې د کرونا وایرس د ازمایښت وسایلو د کمی په شمول یو شمیر لاملونه شته چې سړی ویلی شي په دې هیواد کې په کرونا د اخته کسانو رښتینی شمیر ښایي تر دې ډیر زیات وي. او آل افریقا لیکلي چې زیمبابوې لا هم د افغانستان د کرکټ ټیم له کوربتوب سره هیله تړلې. د کرونا وایرس خپرېدو د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د شل اوریزو نړیوالو لوبو پر لړۍ سویرې کړې. ټاکل شوې وه دا لوبې د جولای او اګست په میاشتو کې شوې وای. په لیکنه کې د زیمبابوې د کرکټ د یو چارواکي له قوله ویل شوي دا لوبې یوازې په هغه صورت کې کیدای شي چې حکومت ورته د هو سر وخوځي. لیکنه په عین حال کې وایي چې زیمبابوې حکومت تازه په دې هیواد کې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د تدابیرو د سختولو غوښتنه کړې. آل افریقا وایي زیمبابوې کې د یک شنبې په ورځ په کرونا د اخته کسانو شمیر 1400 نه پورته شو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د هلمند چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د بهرنیو جنگیالیو حضور زیات شوی دی. که څه هم طالبان دا خبره په کلکه ردوي خو د هلمند ملکی او پوځي چارواکي وایي د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې د طالبانو په لیکو کې د القاعده شبکې ځینې غړي چې د پاکستان او بنگلاديش اتباع دي جنگيږي. دوی وایي په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو پر ضد د جګړې د شدت یو علت هم همدا بهرني وسلوال دي. په دې اړه تفصیل د الیاس دایي په راپور کې واوري.
په هلمند کې د بهرنیو وسلوالو د شتون ادعا د هلمند والی وای د دوی استخباراتي معلومات شي چې د دې ولایت د جنوبي ولسوالۍ دیشنه د هرات تر شندان ولسوالۍ پوري القاعده ته مربوط ډلې او ګروپونه د طالبانو سرکار کوي چې سیمه نام نکړي او پر افغان ځواکونو بریدونه ته زور ورکړي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي رادیو ته د بهرنیو وسلوالو د غډلې دم غړې د نشي تو کوڅه خپل مالی برخه تمویلوي او د پاکستان د لارې هڅه کوي ځینې وسلوال د وجدي مودې لپاره په یادو سیمو کې ځای پر ځای کړي.
د کشفی ارګانونو د اطلاعات او معلوماتونو کابل چې ماته را رسیدلې دي هغه دا دي چې وس القاعده د برامچین نیولې تر هرات پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګه نورو مواد ورکوي. په ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعده نه نیولې تر پنجابیانو پورې تر لشکر طیبه پورې تر جنگوي پورې ټول دلته فعالیت لري او طالبانو حمایت لاندې ژوند کوي او د طالبانو سره په همکاري دلته تروریستي عمل ترسره
د طالبانو ویاند کریم محمد یوسف احمدی د حکومت دغه خبره یو به اساسه ادعا بللې ده. هغه زده لري ټول دوی په خپل لیک کې د بهرنیو وسلوارو د شتون مسله په کلک کړه ده. د 215 میوان کل اردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زئی هم وایي د دوی کشفی او استخباراتي سرچینې شي چې د دې ولادت په سنگین نارسراج او شمیر نور ورسولو کې لسکونه بهرني جنگیالي فعال دي او د وسلوالو طالبانو په لکه کې د افغان ځواکونو په زده جګړه کوي. شاغلی احمد زئی چې په دې اړه د شورا په نظامی اډه کې د رسنیو سره خبرې کولې ول په هلمند کې د جګړې د شدت یو لامل هم د القاعده او بهرنیو وسلوالو د ډیرو فعال غړو راتګ دی.
پاکستانی اتباع په وار وار زموږ د په ګډو عملیاتو کې د منځ ته تللي د هغو اسناد او هغو شواهد هم زموږ سره شته. په مجموع کې زه نه غواړم د بعضي ملکونو نمونه واخم ولې هلمند یو د هغو ولایتو څخه دی چې مواد مخدر قاچاقي تولید دا کې هم د هغو ممالکو لاس دی او د هغو په توسط باندې دغه ګروپونه تعمیل کیږي. دوی ته دغه ټکنالوژي یا دغه نوي سیستم دوی ته په اختیار کې ورکول کیږي. بعضي ګروپونه په هلمند کې خرڅوي دي د مخالفینو پر نور مملکتو باندې چې هغه دې ته تمایل شي چې دوی به داعش د داعش حرکت اجرا کوي ولی هغه داعش چې په نفد نږدې مملکو وسی.
د امریکا د متحده ایالاتو او طالبان ترمنځ د سولې په توافق کې چې د روان میلادي کال د فبروري پر 28 نیټه لاسلیک شو د جنو مهمو شرایطو څخه یو دا و چې پاینده کې به د غډله د بهرنیو تروریستي ګروپونو لدی جمله القاعده سره خپل اړیکې پرې کوي. خو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د تیر جون میاشتې پر راپور کې راغلی ول چې طالبان د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده د مشرانو سره مسلسل په تماس کې دي او لای د هغو سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي کچيري د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو په خاص ډول القاعده غړي ډیر سیوي د سولې پراتلونکو بین الافغاني خبرو بد اغیزه کولای شي.
اوس موږ چې د سولې پروسه روانه کړې ده کوم تمه د دې لپاره لرو چې سولې راشي هغه یوازې او یوازې د طالبانو سره موږ د سولې خبره کوو. نو کچيري دغه خارجي اتباع دلته راځي دلته جنگیږي دا زموږ د سولې پروسه سبوتاج نه بلکې ټپ ټپ درولای شي ځکه چې د جنگ نوې پاسل پرانستل کیږي وخت کې چې د جنگ نوې پاسل یا په اصطلاح نوې دروازه د جنگ خلاص شي نو د جنگ په بودن کې د سولې د پاره بیا زمينه نه مسایديږي.
طالبان په مراتب په خپل لیک کې د بهرنیو وسلوالو شتون په خاص ډول د القاعده موجودیت رد کړی دی. د دې غړي په لیک کې د القاعده او بهرنیو وسلوالو د شتون د په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو سره د حکومت د سولې د خبرو هلي تر بل هر وخت ډېری زیاتې سوي او رنجدې ښکاری. محمد ریاستای د ازادي رادیو هلمند.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام شی بورسته پیلېږي خو له هغه مخکې تاسو څو اس ام اسونه. خان محمد اسلامیار ته هلمند له نادلی ولسوالۍ نه لیکي ک افغان حکومت په حقیقت کې د سولې نیت لري نو د طالبانو پاتې بندیان د خوشی کړی چې د سولې د خبرو پیل ته زمينه برابر شي. ګل زمان کمال زای د کونړ له مرکز نه لیکي ک افغان حکومت د سولې واک په خپل لاس کې ونخلي نو نور هیوادونه به د خپل ګټو لپاره کار ترې واخلي. عبدالمنان ساحل د هلمند له نادلینه د لوی باغ څخه لیکي د پاتې بندیان هم باید افغان حکومت آزاد کړي چې بین الافغاني خبرې ژر شروع شي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریو بولسوالۍ نه لیکي آیا داسې وخت به راشي چې له سولې برخمن شو د سولې خبرې چې اورم نو لکه خوب چې وینم. دا اوس تاسو څو اس ام اسونه چې د افغان بي سیم په 1918 شمېره مو ازادۍ راډیو ته راستولي وو او موږ له اوریدونکو سره شریک کړل. قدرمنو اوریدونکو په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
ازادۍ رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور د
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجلې د نننې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولي کړي. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د خصوصي سندرغاړو په سنځو راپور برابر کړي.
د ټولنې سره په تګار کې ویژه خپلم ډېر مخالي پیاب رخ شیخ خان کی خ شیخ خان قصد د مون درد دلای ولستای د دې پورا چې د دې ونر د لیارې نه رخ خدمت وشي رخ غزل پیشي.
په هنر جاج کې له سید الله سلام سره د اروخاد نور محمد ترکی د نصر تنقیدی جاج اخلو.
ترکی په ساده غزنی چې لهجه خبرې کوي او هغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پوری پاتې ده.
په فنکار برخه کې استاد خدای داد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
پنځه دېش کال شو زه موسیقي ته راوتم. خدای دې وبخي اوس وفات شو ده نه.
په زرپانه کې به لند کې ساستونه واوري.
هلک په جړغاګ وویل لجیبه دې ټلیفون رايست قلم پرسمه کول به.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې خزینه شاعري زرغونی کاکړ احوال واوري.
چې زه وړیم د بل اور چې په اور کې سم نسکور لیرو به څه بدوړم یا بلک شک وکوم.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
هنر د یوې رښتینې نړۍ یو پزړه پوری انزور دی چې د ښکلا پیژندنې تصویر پکې تر سرګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسی ټولې جغرافیایي ژبنۍ قومي او مذهبي پولې له منځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سندرغاړو او هنرمندانو لخوا په یو شمیر مجالسو او محفلونو کې د موسیقي بازاري او مبتذلي سندرې ویل کیږي چې رون آندي ټولنې ته زیان بولي. هنرمندان او سندرغاړي بیا وایي چې لدې څخه د محفلونو د ګډونوالو غوښتنه د همدې ډول موسیقي وي او که چیرې دوی په خپل خوخه سندرې ووایي نو مجلس ته څوک نه کینی. خو د خوست هنرمندان او سندرغاړي بیا ځینې ستونزې هم لري. له خوست زموږ همکار نجیب الله لوخیل پر راپور برابر کړي.
د خوست یو شمېر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې په ځینو ودونو او شخصي مجلسونو کې د کلی او مالت خلک له دوی د مبتذل او بازاري سندرو غوښتنه کوي چې دا ډول سندرې لیوي خو د دوی ټولنیز موقف زیانمنوي او بل خوا ټولنې او ځوان نسل ته هم خپې پیغامونه نه لري. دوی خپل ستونزې هم یادوي او زیاتوي چې په خوست کې د انزوریزو سندرو د ریکارډ لپاره سټوډیو غانی نه لري. د سندرغاړو اقتصادي حالت کمزوري دی او حکومت هم ورته لازمه پاملرنه نه کوي. د ماستر چنیوال په نوم یو تن خوستي هنرمند وایي کچېره دوی د خلکو فرمایشونه ونه مني نو خلک په مجلسونو کې شور او ستونزې جوړوي او محفل ته هم نه کینی.
کوم ځای کې موږ پروګرامو ته تللی او داسې خلک هم خلک راجک شوی دي کلی ملت خلک موږ دیل چې دا غزل وایي او کنه وایي نو سوز دی بانکا بیا موږ نه کوو پروګرام هم نه کوو. دا سم شوی دی چې زور یې هم والا دی موږ سره غوړو آئندا کې چې ښه غزل انتخاب کو ښه شعرونه وایو نو که موږ سره تجارتیون حکومت او داسې غټ خلک موږ سره کومک وکړي یو خوست ولایت ډېر تکړه هنرمندان دي ډېر لوړ هنرمندان دي.
د موسیقي دیوی عالی غږونکی احسان الله احسان وایي چې سندرغاړی باید د سندرو لپاره ښه شعر انتخاب کړي ځکه ولسته د داس روحیه ورکول اړین دي چې هغوی یووالي وطن جوړونې او مثبتو کارونو ته وهڅول شي.
وړیکی نسل موږ تعلیم ته دعوت کو دولته کسه موږ ته سپیکرې ولګو په کلي کومو کې ورجن ټول خلک د په زرهاو خلک وري زنانا او سپین ګیرای مریض ارڅ کې وري عوامو ته بیا دای هغه دای پیغام دای چې د سندرغاړیو نه داسې غزل و نه وړي چې هغه نه بالکل بیا د موږ رادیو تلویزیونونو ریاستونه نیوکی وکړي.
یو بل تن سیمه ای سندرغاړی ګلروف شوقی د ریکارډ لپاره د مجهز استودیو غانو د هنرمندانو لپاره د منظم دفتر د هنرمندانو د روزنې د پروګرامونو نشتون د دوی له مهمو ستونزو څخه غني.
لکه دا اکثرا د سواد دي د مونږ اکثرا د ډېر هنرمندان نو باید د هنرمندان په سواد شي چې د دې خشر او د بادشر توفیر وکړل شي. په نورو وطنونو کې وړه اقتصاد چې د هنرمندانو ده په دې وطن کې چې ټوټ خلک دي هنرمندان دي لکه داسې هنرمندان شته چې اوس بیماران دي مونږ خپل پیسې چې د هنرمند دومره پیسې نه لري چې د خپل بیمارۍ علاج وکړي.
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې د هنرمندانو دا خبره پر ځای نه بولی چې ګواک یاد اداره له هنرمندانو سره منظم اړیکې نه لري. د غوښتنه وکړه چې هنرمندان د خپلې غوښتنې د دوی د اتحادیې له لارې ورسره شریکې کړي چې د حل لپاره منظم کار وشي.
هغه مرجع چې د حل مرجع دغه ته د ستونزې رسو همدا شان دوی د ثبت رجستر په اړه چې هنرمند باید سب سمسار څوک راځي چې هنرمند یم هغه دا سوای چې هغه د خلکو د ټولنې خوښ نه وي. دوی نه موږ غوښتنه وکړه
یاد دیوی خوست له پخوا راهیسې اصیله سیمه ایزه موسیقي لري چې ډول، سورنای، شپېلۍ، سرنده او رباب له پخوا نه دودو او له تیرې یوې پېړۍ راهیسې هارمونیه، طبله او د موسیقي نور آلات هم ورګډ شوي دي. کتون کې وای د افغان حکومت دنده ده چې د دې سیمې اصیل هنر او موسیقي د ساتنې، ودې او پیاوړتیا لپاره لازمه پاملرنه وکړي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان د یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادیږي، یو با استعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لنډ هنري داستان او ناول درامنځته کیدو نوښتګر او لومړنی لیکوال څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست تیر کړی ده او د هغه مهال په ګڼو خبرونو کې کیسې او مقالې خبرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د آثارو څېړنې ته ځانګړی کړو، وایي ترکی د ځانګړي سبک څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ولس ژوند یې هماغه سي ترسیم کړي څه ډول چې ده. په نننی هنر جاج کې د اروخات ترکی د نثر د فن جاج اخلو. مننه سلام صاحب، خپل قیمتي وخت مو مخترکه او د هر کلی سره سم پوښتنه کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د آثار او څېړنه او کتنه و څه اړتیا و چې دغه موضوع مو ټاکل او په همدې موضوع مو بحث وکړ؟
لوی اړتیا دا و چې ما د څنګهرل لکه د نور محمد تریکی آثار چې لکه څنګه چې لازمه ده هغه خلکو ته نه رسیدلې یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خودم له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داس اشکال نه کېدو خلکو بيخي دا باور نه لري چې نور محمد تریکی دی یو یوازې د یو سیاسي شخصیت لمخ پیژن دی، یو لیکوال دی، یو ادیب دی، یو نو لیکوال په هیڅ نه پیژن. نو ما لازمه وبلل چې په دغه اړخه کار وسی.
تاسو په خپل خبرو کې مویل چې یو شمېر خلک د دل لیکونو یا د دل لیکوالۍ ډیر نو خبر یو اړتیا دا و. یو بل مسله چې ما سره اکثره پوښتنه دی چې د نور محمد ترکی د شخصیت دواړه خونه، یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخې نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارز ولته په ټولنه کې ډیر مشهور دی. آیا فکر نه کوي چې د نور محمد ترکی د آثار او د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر ندي مشهور شوی یو لامل به دی چې د سیاسي خوا ډیر بارز و؟
خو یو خبر ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت ده چې یو څوک داسې باید یې لکه زه چې غواړم، او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل پسلو کې کامل هر څوک ښه بد لري. زه دلته دا تبصره هم نه کوم چې کمرخ نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثر او ډیر شیان بے پلو نه سپړو. معمولا موږ یو موقف یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخلي طریقي اثر چې دی یا هغه ادبي اړخه سیاست بالکل ست خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد د دښمنی ورسره او یا د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه‌کاری کړی د ګر سره یا هغه ادبي ښېګڼې ورسره پرې اخلي. لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي کنه. او له هغه وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې په هر صورت اقتصادي ته راغله چې
کئی د ادبی خګنو پاړه خبره کیدای ممکن لجنو ننګونو مشکلات سره یو څو مخ کیدای زکه چې لغورسته خو بیا مبارزه سو پسی کی صدا سوچي انتر وسلواله جګړه و نو کنه کتا کدی وچا ویلای نو بل په خامه خاوه په یو بلوري بدل کیدای زه فکر کوم چې د دغه سی یو
کشمکش
او دغه سی حالت لمخي چازلنه دی کړی چې
سم د سینو چا سره مخ شوې چې درته ویل چې په د کار مکو نورو مترکه په سیاسي لحاظ یو د بلې مفکورې سره
خاو ملګرو او جنو خواخوږو ارچا به یو خبره کوله مګر زموږ خبره دا و زه خو د ادبیات یو شاګرد یم او د ادبیات د یو شاګرد په حیث هنر هنر دی چې هر څوک لري
سلام صاحب تاسو د اروخات ترکی پاسارو کتنه وکړه و مس پړل سیډنه مو کاغه ټول ول وسل آیا د ترکی په اسارو باندې دغه د سیاسي مفکورې غیز وو
هو په ځینو شیانو کې لکه مثلا طبقاتي ناندولي کیسه چې ده لکه د هغه خپل هیومنست اړخ او خپل د مساوات او لرلو یو فکر او یو کیسه پاللې ده په هر کیسه کې لکه د تخلیق او هنر چې ده د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو خناول یو کیسه او یو هغه څه شي چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري ولی هغه د سیاسي اړخ چې څه شي وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې ستاسو
د پکیو آی دغه لیکنه مثلا بنگ مسافری چړه او د تورت نوري سنگسار او جنو کتابونه چاپ شوې دي د له هغه وخت وړاندې چې د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامی او سیاسي چارو واګي په لاس کې اخلي له د وړاندې لیکري کله د روسي ملک کړي
ښا د ډیر کار له مخ کې کړي دي سړی داسې احساسي لکه یو د پاسار کې لکه یو د ولفت صاحب خبرې یو داسې احساس چې د آرام نه پریږدي د پور کړی د بلاخره د دې لپاره جوړی چې یو وخت په اصطلاح راکاره سی لکه یو څه چې په انسان کې دنه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي او څه شي چې ما ولوستل یا زه چې ګورم زه فکر کوم چې ننم زه هغه سی بی عدالتی او ښکاریم یعنی د ټولنې نهایت ډیر واقعیتونه ترخه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راویس پړي یا دراس پړلی وو هغه سره موږ نن مخ کیږو زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن خسل کاله مخ کی وو خو لغنم سل کاله مخ کی فکر یې کړی دی یعنی اټکل داس نه و چې نن دې مخ په حالت کې وسو لکه څنګه چې ترکی سر ځینې ټکولې اوس مثلا سنگسار ناولې زه مثال درته سنگسار ناول کې یو څوک سنگساریږي عین کیسه په کابل کې د شهیدی فرخوندی په اړه تکرار شو یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنگسار ووای بیا کیسه درته معلومی چې شهیدی فرخوندی کیسه سو یا چې شهیدی فرخوندی کیسه لولې بیا درته معلومی چې بس په سنگسار کې والک دی نو یو څه د ټولنې د خیرازی خبره کوي له سیاسي ملا سره ټکر کوي
او سنگساری
او بل جالب خبره څه یو کله کله په کار دانه دي چې موږ ډیر مصنوعي او په اصطلاح کله شو تقليدي کیسه مکتوبه د ترکی خو ولې دا دي چې خورا په جرأت خبره کوي هغه ځای ته ګوتو وروړي چې هغه خلکو ته یو غو ارزښتو ته غشان ته د ګوتو وروړلو جرأت نه کوي مثلا ته د ملا په خبره نه شي کول مګر ته یې کوي
سلام صاحب امدل تغوارم یو بل پختنه وکم تاسو خو د اروخات ترکی ناولونو مل وصل ولند کیسه مو ولوستي هغه وخت کې په افغانستان کې التم طبقاتي ټولنه هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم او ترکی دیویداسي کورنۍ وسیدونکو د دیویداسي کورنۍ غړو او هغه د ژوند سطح نسبت نورو ته پورته و په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ آیا د په لیک دغه موقف څرګندېږي کنه د یو عام او د یو زبل شوی انسان په توګه ښکار شوی پکې
د معمولا په ټولنې کې تر ټولو د ډېر محکوم مظلوم او قرباني انسان ترجمه کوي زه چې اوسم په کلی کې په مسجد کې ناست یم او د تاریخ سپین ناول لولم یا سنگسار لولم یا ایڅړ لولم زه داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناست یم کړه اما اکسې د تکراری څه شی چې دوی یې دی هغه بیا عدالتي د تکراری نو د ټول فوکس یې لکه ټول ټینګاري په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روانو بیا عدالتیو په اړه خبره ده او بيخي ګرني موضوعات ته رانغړل دي لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر وخکار کړی دی یو هغه اصلي کرکټر او اصلي کیسه خو به وا خپل خوا بروانو مګر په اړه کې ډیر نور شیان چې لري
تاسو مخکې د ترکی د ناول او یا هم د لیک یو ځانګړنه دا وکړل چې د سل کاله وروستم فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي وسم د تکراری یو موږ ګورو په فکری لحاظ پیغام یې هم دا و چې باید تغییر راشي ژبه د تغییر په حال کې ده هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه هغه اوس نه ده پاتې خامخا تغییرات پکې راغلي دي د جوړښت لمخې د کلماتو لمخې هغه د نور خواو لمخې تغییر پکې راغلي کومه ژبه چې ترکی کارولې آی له اوس سره کوم توپیر لري هنري ژبه چې کارولې
ترکی خامخا بل کوس چې څه شي نه لیکل کی لیکنه نصر چې کومه ژبه کې معمولا به موږ پکې معیار ته ډیر ورزو ترکی په ساده غزنچی لهجه خبرې کوي او هغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده او سلګونه کلونه نور به ما هغه کیسه ملته په کلی کې پاتې دی د کلیوال په ژبه غږېدلې او په کلی کې خو نو پیږي چې ژبه ما رسې ده
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د پښتو وتلې محلي سندرغاړې استاد خدای داد چې د تیرو ډیر شکلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي سوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په आवाज او انداز کې سورلې هم ورزه کوي په فنکار برخه کې لا نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد مرکه کړي
فنکار
دا دوستاس تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدله څنګه دي داسي دغه نغمه په زړه راوریدله او په خپل شوق دی وغږوله
دا راګي بایګ ده او شپاره سماتري نغمه دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنمګل استاد شاګرد دی نو دې سره می واسي دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه په راضی په صحیح کنه راضی او را سره په کډر خسته راغله بالکل
استاد که داسې نظر واچو زمنګ د پښتو محلي موسیقي شې دا تقریبا په ننګرهار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده اوس د غنوي نوي ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقي سره ګډوي چې زمنګ هغه د اصلي موسیقي رنگي پیګه کړي دي څنګه کې دي شي چې مونږ خپل اصله محلي موسیقي ژوندۍ وساتو
هغه په خواني موسیقي چې کوم یو د پاره کې یو خوان لذت او مزه به پکې نو که غزل هم ډېر او مانادار شعر به جوړ کړي یا په تلویزیون یا په راډیو کې به ول د کدا زمنګ زیبا وطن ګوره څومره وخت به استاد ولمیر ویلې ده اوس پوری چلیږي خلک خوخه دا اوسنی موسیقي خو که نن شعر ویلې یو لاس ورځې دوران یې غن لاس ورځې باندې چوک بیا ورینه زه دا خوښ کوم به چې هغه په خوانی کې به موسیقي زمنګ ده هغه به چې دوی تازه وساتي اغه لري خه موسیقي ده او لري خواندوره ده او آرام موسیقي ده دا اوس خو صاحب موسیقي نشته اوس خو ټوله بس
ګډا نو ګډا چا موسیقي کرا وسه دا خو بس پوش رقص ده
کدار ته وای چې سو کال بکیږي چې تاسو د موسیقي میدان تر اوتی وي او وستا تاسو سو
زما خو تقریبا 15 دیش کال شو زو موسیقي ده راوته ما خدای دې وبخیر اوس وفات شو ده نه هنر سا مغیب زراويسته ما استاد جګر پارن مې دو ډیر یو خو محلي سندرغاړو نو هغه داسې دغه نو خو صرف دغه متوجي دغه کار ته غي ذکر ما کنه نو هغه نه بعد بیا زو د استاد ستار سره مخشومه او هغه ته بیا ما شکر کوي خو سره نو هغه بریالي سمدي ماما ده هغه تقریبا 2-300 شاګردان لري سیدا ګل مینا او بندل بشیر نګراره زو مطلب شاولی پور چې دینه یاد نه کړنه ده نو او ډیر استاد سره ده نو هغه ته ما شکر کوي خو سره بیا ما الله دې ژوندې لري ژوندې ده اوسم هغه موسیقي خو بس کړی ده
خپل شاګردان لري سو تنو ته بری زکړه کړی وی کاغه د ارمونی وی یاد چې د आवाज د کر جوړول وی
استادان خو مونږ نه شو جوړی ده استاد ډیر مشکل کار ده بیا هم 15-14 ساين شول پور شاګردان زو لرم
دا شاګردان ته د موسیقي کومه ل ورزه کوي تاسو
ارمونی باز شیر و شعری باز ترجمه ورته خیمه زما خپل شکر مونږ ده ارمونه ورته زګو
او کدی دی نو ځوانانو بیا داسي आवाज زنی زکی ټټو جکیږي دا غوي موازنه هم ورته ورخودل شي
بله سر بله بله هغه طریقه مونږ درازي مونږ ته استاد ویل دي او شاګردیم کړي لګو نشه تقریبا 15 کال پورې ما خپل شاګردی کړي ده او نو هغه طریقه مونږ ته زدي مونږ مو سره شاګرد شګه تاریخي غوښنه مزه کول شو
استاد ک د مشال رادیو اوریدونکو ته داسي یو داسي محلي سندره داسي لګشان وغه غوي مونږ هم خوشاله شو او اوریدونکو هم خوشاله شي
جانا نخپل وطن ترا شان سهاره خلک ډیر دې په آباد خپل کورنا سهاره جانا نمڑے کجوندے سہارے میرا سوار میرے کتو کی دلونا سہارے واوڑ لے لو سہارے شما لگی گیونے پانے رجونا
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیع لنډی کیسې پکې یوځای چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپانې په نننې پاڼه کې زموږ همکار وګمج بارخیل له اشر څخه لنډی کیسه ستونې در اوروي.
زرپانا ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خېوی پوستکی سوتره کاریدل. یو دم مې لته شي سره څوک ولګید. مخ مې ورواړاو. یو کوچنی هلک مې لته څنګه منډه واخیسته. سور زوړ پراشوتی جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره کاریده. لکیلو ډکه کڅوړه مې راواخیسته. سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی. کشر ورور مې وو. ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسیدم. جړغک مې واورید. ها مخ مې ور واړاو. د سره پراشوټي جمپر هلک قلم راته نیولې و. هلک په جړغک وویل لجیبه دی تلیفون رایست. قلم پر ځمکه ولوید. هلک ته مې وکتل. چاو دی یخ وهلی بغوري یې سرول. هلک په خواره خوله وویل ډاکټر یې؟ ومې خندل نه. بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستوني دوا براته ولیکي. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله. هلته ورشه. ټول له ډاکټرانو ډاک دی. له چا پوښتنه وکړه د ستوني ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وزړید. ورغلم 200 پیس واړي. هلک یودم پورته وکتل. په یو روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول. بکس مې کېښود. خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه را پاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورید. پخپل تاوانی شو. ور و می کتل ما شوم په غوسه کاریده. و می ویل په موټر پسې ولې منډي وهې؟ هلک پر خپل فضا لستونه تیر کړ. شخصي موټر دی خو خلک وړي. موږ چې وهو
کمپنی کمپنی موټروان 15 افغانۍ راکوي خدا درې ورځې می کار نه دی کړی و می ویل بلې ستونه می خوګیږي ناسته په زور چغې نشم وهلی همدا اوس می چغه کړه خود موټروان خوخه نشوه په بیا کې می هم کمواله راوست درې افغانۍ بیا یې هم بل هلک ور وغوښت ماشوم غلی شو خلته ته یې وچې سترګې نیولې وې دوی کیلې می ورکړې یوه یې جیب ته واچوله بله یې تبنې مایې سپینه کړه خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ و مې ویل ولې یې نه خورې هلک وټوخل په زحمت یې وویل مور ته یې ساتم نه جوړه ده له ډېره ډنګروال یې سترګې غټې شوې دي د کیلو له درجنه مې دوی نورې کیلې رابېلې کړې د ماشوم سترګې وځلې دي پر کیلو یې غوټه کړه و مې ویل پلار دې څه کار کوي ماشوم مخکې سپینه کړې کیلا خولې ته ونیوله په ډکه خولې یې وویل د لرګیو په یوه ټال کې جوالی دی کو څو ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورمنډې راولوید د پښې ګوتې یې تورې شوې دي نشي ولاړې دی په خبره کې یې ورولوېدم بل څوک نشته چې کار وکړي نه مشر زو یې زه یم نیمه ورځ مکتب ته ځم پاتې وخت ناری وهم هلک غلی شو د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه و مې ویل ولې مناسب ځای نه دی پوهیږم خدا کار مې له قصد وکړ هغه تور مخی هلک ویني چې دی خواره روان دی بصیر نومیږي بد ستونی لري ناری یې ما اوري غوږونه به دې در وخوري خو موټروانان ورته خوشاله وي ټوله ورځ ناری وهي خدایه ته خی پښه د کیلې پوستکی ته څخه کړې خندا راغله خیره مه کوه د ماشوم د تندي نری ګونځې لا پسې ژورې شوې بد مې ایسي کمی وس وای نو ستونه می ورنه رایست هلک په یو موټر پسې منډه واخیسته خو بیرته لاند را وګرځید وی ویل ګټه نه لري غلی شو سر یې وزړید د خپل زاړه بوټ په تیره څوکې دکنی پخې خینګرای وګراوه ورو یې وویل کاشکې د بصیر ستونه زما وای
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر زرغونی کاکړ احوال ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغونه کاکړ د پښتو شعر په تاریخ کې دا لومړی خزه ده چې موږ پیژنو او د شاعرانو په ډله کې په لومړی کتار کې درېږي. که څه هم میرمنو په پښتو ولسی ادبیاتو کې زیاته ونډه لرلې ده خو په لیکلي ادب کې ډېرې بیلګې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي. یو شمېر د پوهان په دې نظر دي چې د فلکلوري ادب په تخلیق کې د پښتنو میرمنو برخه تر نارینه وو زیاته ده خو څنګه چې د دوی تخلیقکارو نمونه معلوم نه دي نو له دې کبله د ادب دا دومره پراخه میدان د څېړونکو د مطالعې او تحقیق په دوران کې د کومې خاصې پښتني ادیبې شاعري یا څېړونکي نوم ته نشي منسوبېده. دوی لنډۍ د میندو سندرې د واده سندرې ساندې نیمکۍ کاکړۍ ببولالې فالونه چغان د اتړ ناری او د سینور تر ډیره هده د میرمنو د فکر درد سوز انګیزو او فکر محصول ګڼي. په پښتو ادب کې زرغونه کاکړه لومړنۍ پښتنه میرمنه ده چې په پښتو لیکلي ادب کې د کلام بیلګه تر موږ را رسیدلې ده. دا شاعره میرمن د کندهار د پنجوایی و د پلار نومې ملا دین محمد کاکړ وو او دې د خپل اثر مروج علوم زده کړل د فصاحت احکام ولستل او د فصاحا او اشعار او ساری ویل. زرغونه د سعد الله جان نورزی په نکاح کې و د علم او هنر او توري خاوندان زامن درلودل. دې میرمنې د خپل اثر په شاعرانو کې شهرت درلود او د دې اشعار به لستل. زرغونی په 903 هجری کې د شیخ مصلح الدین سعدی فارسی بوستان په پښتو شعر ترجمه کړ. دا میرمن علاوه پر شعر او ادب د خ خط خاوند و او د خط ډیر اقسام لیکلی شو. دا سی خوش خط و چې کاتبانو به له خط زده کړه کوله او لکه د پټي خزاني مؤلف چې لیکلی دی د خپل خ خط خپل پښتو کړه بوستان لیکلی وو چې ملغلرو خط ته عجزی کوله. د پټي خزاني پر روایت زرغونی غزلیات او د اشعار نور اقسام هم درلودل چې په فصحاو کې مشهوره و خو په خواشنی سره چې له هغو څخه اوس کوم نمونه نه لرو. یوازې د هغې پښتو بستانه یو حکایت د پټې خزانې مولف را نقل کړی دی چې د زرغونی د کلام سلاست او متانت سینه ښکاري. که موږ په پښتو ادب کې د اخلاقي شاعرانو لپاره یو مخصوص ډله ومنو، نو زرغونه به له خپل بستانه سره د هغو په سر کې ولاړوي، ځکه چې تر دې د مخه یو اخلاقي شاعر چې مستقل سر ولري موږ ته نه دی معلوم، او زرغونه د شیر سعدی د بستان په منظومه ژباړه د اخلاقي شاعرانو له ډلې څخه بللی شو. هغه حکایت چې زرغونی ژباړلې دی او د زرغونی له بستانه پاتې دی داسې دی. اورېدلې مې کیسه ده چې له شاتو نه خوږه ده، اورېدلې مې کیسه ده چې له شاتو نه خوږه ده، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، له حمامه راوتلی په کوڅه کې تیرېدلی، هرې خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، ایرې خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، مخ او سر یې سو ککړ په ایرو په خاورو خړ. بایزید په شکر خوسو، بایزید په شکر خوسو، د خپل مخ په پاکې دوسو، چې زه وړیم د بل وور، چې په اور کې سم نسکور، چې زه وړیم د بل اور، چې په اور کې سم نسکور، له ایرو به څه بد وړمه یا به لږ شکوه کومه، له ایرو به څه بد وړمه یا به لږ شکوه کومه، هو پوهانو ځان ایرې کړ، هو پوهانو ځان ایرې کړ، له لویینې یې ځان پرې کړ، څوک چې ځان ته ګوري تل، څوک چې ځان ته ګوري تل، خدای ته نسی کړی قتل، لویی تل په گفتار نه ده، لوی تل په گفتار نه ده، لوی خبره په کار نه ده، توازو به دې سر لوړ کا، توازو به دې سر لوړ کا، تکبر به دې تل سوړ کا، تکبر به دې تل سوړ کا.
جاپانی یا بینجو د کندهاری محلی موسیقي هغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس په خارونو کې هم مینوال زیات شوی، او د خوخی داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله پکې ونه غږول شي. پټه دی نه وي چې د کندهاری محلی موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهارا د جاپانی یا بینجو په اړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کنداري موسیقي وازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیرو څخه خوندي پاتې ده، او رستر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یواله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عزیزی او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
په دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله، اوس یې جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده، او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانۍ موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري، او هر شوق علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانۍ پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس یې مینهوال په ښارونو کې هم زیات سوي، او د خوښۍ داسې بانډار دی نوي چې د موسیقي د غاله دې پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانۍ یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیر دیو شکلون رئیس په کندهار کې د ش جاپانی جوړونکو په توګه شهرت لري. د بنجو پاړه وای چې د بنجو ژغونکو وس د غاله په مسلکی ډول ژغوي، نو ځکه په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډیر، او ډیر پرمختګ وایي. جاپانی شو چې دی بیخي ډیر دی. جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څخه د جاپانی دغه دی، دا د اوس نه دی. بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وای د جاپانی په نوم د موسیقي آله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده، او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه فراش اغیزم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي، او دغه ترڅنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو
بنجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی آله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغه آلې مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندري خوښوي.
اباسین یوسفزی د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې شیری غونډې د ژوندانه پر رنگ کې رنگ کړی دی. هغه کوخه کړی چې ادب د ژوند لپاره وکاروي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
انسان چې په دنیا کې سرکشي کړه ډېره زیاته، وختونو ورلا ملا د غرور داسې کړه را ماته، د دد خود سرای او سرکشی په نتیجه کې راغلی آفتونه دي په هر زمانه کې. دنیا کې نن د طب ټول ماهران ګوت پخل دي، هر خوا د انسانانو همدردان ګوت پخل دي. باریک شانی چنجه ده چې ډیر لری ل نظر ده، بادشاه ده د وایرسو وای تاج هم پسر ده، مشرق یا د مغرب په درد او غم کې لول پکړو، مسلم یا د کافر په ماتم کې لول پکړو. نرسان او خويندرونو ته به کچه احترام دے، ډاکټر تا او پولیس تا او عسكر ته می سلام دے، مالدارو ته می خواست دے او شتمنو ته زاری ده، د خوارو دیاړمارو ودریدلې مزدوری ده، د کندو یتیمانو او معذورو خیال پکار دے، ډیر رحم د دې خوارو په زپلی حال پکار دے. جمعات کې په مندر کې په گرجه کې الله نشتا، تر سوچ دی په زړه او په سینه کې الله نشتا. دنیا ته به مخیال وی کافران هم په سجده شول، منکر متکبر او ملحدان هم په سجده شول. راځي راځي چې بنیادم ټول په شریکا توبګار شو، راځي چې په جړه په انګولا په استغفار شو، چې زړونه مو د بغض او الحاد زنی خالی کړو. الله مو خفه کړی دی، راځي راځي چې راضی کړو. اے ربا اے رب ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، اے رب ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، راګیر په وحشتونو کې انسان بیرته انسان.
وبادا ګیرکړی نړې دروخه، وبادا ګیرکړی نړې زلمی کار د زلمو دے تپوس چې د غریبو څوک کوي کار د زلمو